السلام علیکم د پرلا پسې پودکاستونو په دې لړۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن هم د تمدونی پانګې په ځینو اړخونو غږیږو. وروسته به په افغانستان کې د بشري پانګې پیژندلو او سپړلو ته ورتیر شو. این سلسله برنامه ها را با من داود جنبش دنبال کنید. استاد تاسو هم د درناوي په وړاندې کولو د خبرونې دې غنې تار کله وایم ستړي مشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه اما تاسو سلامونه ټول وطن والو ته خوښ دورونو ته
مننه استاد. ژوندۍ وسې په پیل کې د تیرې غنې د شخصیتونو د ځانګړتیاو او مفکورو د څېړنې بس لګ نورم دلته غزو او غواړم بیا یې تر خپل هیواد راورسو. د لمړنۍ پیړیو په لویو متفکرینو کې چې اوسې ډیری افغانان د نړۍ د نورو خلکو نورو مسلمانانو په ګډون د مذهب لارویان دي، امام ابو حنیفه دی. ویل کیږي چې د ده خټه له افغانستانه وه او وده یې د اسلامي خلافت په مرکز کې وکړه. وپیژندل شو، ستر شو او بیا محکوم شو. د ده د مفکورو بنسټ څه و؟ د شخصیت کومې ځانګړتیاوې ډېرې مهمې وې؟
دې کې اوس اجماع موجوده ده چې امام ابو حنیفه نیکه افغانستان نه و او په غالب احتمال باندې یا پروان یا کابل نه، او د جګړو په منځ کې بندي ونیول سو. بیا عراق کې خواستن کوفه کې دی لوی سو او له سترو عالمانو د نړۍ ده، د اسلامي نړۍ ده. ټول اورېدونکي او ټول وطنوالو ته لازمه ده چې په دې پوسی چې د شریعت تشکل په عموم توګه څلور دورې لري. لومړۍ دوره یې سل کاله وه چې خلفای راشدین نه تر عباسیانو پورې تړلې ده، تر ډېره حده پورې او ختم د امویانو پورې. هغه دورې کې بس خلاصو تحریري متون د مذاهبو په سلسلې باندې موجود نه و، حلقې وې، شرعی حلقی وی چې د لوړ استادانو په دوره دور کې تشکیل سوی وی، او خاصتا لومړي نسلونه پس له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او صحابانه د دوی عرف په کوفه کې یا مدینه کې یا نورو ځایو کې اصل و. امام ابو حنیفه سره لوی ګامونه څراغلل. څلور مذاهب په اهل سنت و جماعت کې منځته راغلل. خپل امام ابو حنیفه مکتب اسلامی نړۍ کې او خاصتا په خراسان او مرکزی آسیا کې او عثمانی امپراتوری او د مغول په امپراتوری کې رسمی مذهب باندې بدل شو، او امو خاوري کې دا د اکثریت مذهب ده، او امو د ژوند یو اساسی پانګه او یو برخه ده. د مذهب کې موږ عالمانو ډېره برخه اخیسته، او بالعکس موږ له نورو عالمانو نه. د مثال په توګه د سمرقند مکتب لس پیړۍ په دوامداره توګه سمرقند او بخارا و دی کې مشهور، او ځکه بخارا په بخارای شریف باندې مشهور سو. بله برخه د دې زخته ډېره مهمه ده، ځکه امام ابو حنیفه د رای یا د عقل یا د فکر مسلم استادو،
او یعنی د فکر بنسټ هم دغه
فکر بنسټ امام ابو حنیفه کې خود. او په دې وخت کې د نور امامانو سره، د مثال په توګه امام مالک سره او امام جعفر صادق سره، دوی ډېر نږدې روابط درلودل او یو بل سره پراشه درشه کو فضا هم د سوه. د شخصیت یو بله برخه دا وه چې دولتي منصب ونه مانه. دته وړاندیز د قاضي القضات د بغداد وسو و نمانه، او په ډېر قوي احتمال باندې بندیخانې کې حق ته ورسید. او ترکیز د امام ابو حنیفه په دې ده چې خلافت به د شورا او د ولس له اجماع نه مشروعیت نه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه امامان په هغه وخت کې په خپلو منځو کې سره ملګري وو. حتی تېره خپرونه کې مې یو ځای راغله چې دوی یو پیروان به په یو ځای سره کېناستل، لار شابه خپل تدریس کاوه. دا تربګنۍ وروسته را زیاتې شوې د دې لپاره چې بس د تفکر او د نظریاتو په همدې حدودو کې وساتو. زه غواړم د شافعي مذهب د یوه مهم استازی امام الحرمین جوینی په باره کې دلته پوښتنه وکم چې د ده ځای چیرې و؟
امام جوینی د جوین د فرات ولایت نه و، اما ژوند یې نیشاپور کې تیر شو، خاصتا هغه وخت کې چې نیشاپور له غزنوي حکومت نه د سلجوقي حکومت لاسته راغی او سلجوقیانو نیشاپور خپل پایتخت وټاکه او له هغه نه تر اوسني ترکیې ودې پورې دوی وده وکړله. دې دورې کې د هنفیانو شافیانو منځ کې په نیشاپور کې لوی بحثونه و، او یو برخې کې امام جوینی لاړ اول بغداد ته، پس له هغه نه حرمین شریفین ته لاړ، کلونه یې هلته تیر کړل، 15 کاله لري و او ځکه په امام حرمین مسما ده. پس له هغه نه سر له دې نه چې نظام الملک خپله حنفي مذهب درلود او حنفي مدارسو ته یې ډېره لویه وده ورکړله، د نیشاپور د مدرسې مسؤلیت ده ته وسپاره. د امام جوینی فکر خاصتا یویستم پیړۍ کې به حد مطرح سوی او مختلف کتابونه ورباندې لیکل سوي دي چې څو برخه د دې د فکر د توجه وړ دي. لومړی ځکه سیاسي وضعیت ډېر په بدلون کې و، د دا پوښتنه یې مطرح کړه که علما نه یې دوام د دین به څنګه راځي، او بل د علم له نظر نه یقین ته څنګه رسېږي، او د ځواب چې اوسني اسلامي نړۍ ته ډېر مهم ده دا ده چې د دین دوام په امت کې ده، ځکه هر فرد د امت باید په خپل عقایدو کې ټینګ اوسي، او د امت د عقایدو ټینګوالی د دین دوام ده، او په دې اساس باندې عرف باید په عادت بدل سي، ښه عادت باندې نه بد عادتونو باندې. هر فرد خپل عرف او ټولنې ته وګوري، په دې اساس د یقین یو اساس کېښودلی سي، او ادې دپاره د سلسله د تحویل د ژبې پوهنې او تعبیر په اساسي توګه بدل کړل. اوس زموږ جنجال د مسلمانانو په حیث باندې دا ده چې خپل تاریخ نه خبر نو، او ځکه همیشه غربي منابعو ته علمي تحلیل ته لیدلي دي، اما شی چې نوی و او یو دوامدار بس له امام جوینی نه شروع سوی، زه پوهه د تحلیل اصول او د منطق او استدلال اصول چې دا ټول امام ابو حنیفه او نور امامان شروع کړي وو، اما د سره په یو بل مرحله کې رسیږي د سیاسي نظر نه د بل لو شیدا و چې ضرور نه ده چې خلیفه قریشو نه وي، باید وګوري چې دوام د دولت په څه رقم کېږي. نو که اساسات ته بیرته وګوري، نن چې زه ډېر مسلمانان په هغې وادو کې ژوند کوي چې یا دین فرق لري یا مسلمانان په اقلیت کې دي، د ټولو کې د دین دوام بیرته ولس ته ځي، او د سیاسي نظر نه بیا د ولس ګډون په سیاسي چارو کې یو اصل باندې بدلېږي.
امیدوار هستم که برای شنونده ها بسیار بحث سنگین نبوده باشه، ولی در این حال امید ما ایست که شناخت مجدد این دو شخصیت متفکر میهنی، یکی از پروان یا کابل و دیگری از فرا، جالب بوده باشه، مخصوصا امام الحرمین جوینی، چون امام ابو حنیفه و منشأ او تا حد برای اکثریت مردم افغانستان شناخته شده بود. در اینجا پیش از اینکه به بخشای دیگر این برنامه بگذارم، میخواهم مکس کوتاهیم بر نظریات ابن تیمیه، شخصیت متنازع فیهی اما در عین حال خیلی نافذ که فکر میکنم نظریاتش برای شرایط کنونی افغانستان مفید باشه و میتونه کلید حل باشه داشته باشیم.
از نگاه زمانی امام جوینی در سال 478 هجری، یعنی 1085 میلادی به حق رسید. ابن تیمیه در سال 728 هجری، یعنی 1328 میلادی به حق رسید. در بین از این دو قرن یک حادثه عجیب رخ داد که همزمان از یک طرف جان اسلام با حمله مغول و ختم بغداد به حیث مرکز خلافت اسلامی مواجه شد، و از طرف دیگر به حملات صلیبی که 100 سال بیت المقدس تحت تسلط صلیبیا بود و مسجد اقصی را به کلیسا بدل کرده بود و حتی سر مسجد دمشق که دمشق مستقیما اداره نمی کردن یک صلیب بزرگ برای زیاده از 50 سال گذاشته بودن. دینی ما حول است که اهمیت ابن تیمیه آشکار بشه. از این جهت این مرحله سوم تفکر اسلامی ره راجع به شریعت و راجع به تمدن اسلامی مطرح میکنه. تفکیک بنیادی از ایست که بین دوره سلف یعنی دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله مخلفای راشدین و دوره خلف دوره بعد از او تفکیک قائل شد به ای اساس یک انتقاد مثبت اما سرتاسری بالای تمام ابعاد دوره دوم از طرف ابن تیمیه مطرح شده و از این جهت اجماع وجود داره که تقریبا تمام نوزتهای اصلاح طلب در جان اسلام به شکل از اشکال در قرنهای بعدی به افکار از این دوباره مراجعه کرد. خاصه از این چند چیز بود: یکی فهم بی‌نظیر از تاریخ اسلام، دوم جرأت عجیب و سوم افاده بسیار واضح و مشخص که از نگاه منتقدین به طرف اصل مطلب میره. و بنان چون در این مرحله اکثریت مسلمان ها در فکر اسی بودن که ختم دنیاست، ابن کثیر طور مثال یکی از تاریخدان های بسیار مهم جهان عرب است که دوره رو ببینین یکی از تاریک ترین دوره است. نکته کلیدی ابن تیمیه ایست که هیچ کس به جبر مجبور شده نمیتونه که چیزی را کنه جز از یک فرمان الهی و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. دروازه اجتهاد باز میکنه و بازم نکته اساسی از نگاه سیاست رجعت با اصول شوراست که شورا ضروری است تا جهان اسلام دوباره استوار بسازه و از نگاه وسعت دادن به تحلیل علمی از علوم زبان و کلام گرفته تا استدلال منطق و همه از این در چارچوب ایست که مسلمان ها چگونه فرامین الهی را که در قرآن شریف درج هستن از دل و جان بفهمن و بالای از او عمل کنن و همچنین احادیث نبوی را درک کنن. بنان ابن تیمیه هم یک تأثیر بزرگ گذاشته و امروز تقریبا در تمام ابعاد اسلام شناسی به یک شکل یا شکل دیگه مطرح است. البته آثار ازی در گذشته بدون فهم کامل و بررسی کامل آثار خود ازی به انواع مختلف که انتقال داده شده بود مورد سوال است که شدت ازیره در بعضی موارد که شدت علمی بود هم سوء تعبیر شده. بنان شخصیت متنازع است اما تحقیقات آخری که انجام شده یک روشنی بزرگتر سر نقش ازی در یک دوره بسیار مهم تاریخ اسلامی انداخته.
مننه استاد. البته طول آرخونه خوی سپرل دیر سختی اما تر یو ځای به روښانه شوي چې د تمدن مرکز ختیز په تیره اسلامي ختیز کې وو او همدې ته په پام سره محمود طرزي په سراج الاخبار کې بیا بیا د هغه چا په ځواب کې چې وایي عصري زده کړې ناروا دي او باید ونشي، هغه وخت کې هم دغسې یو نظریات و ده ورته ویلي وو چې دا زموږ نه د مسلمانانو نه ورکه شوې یوه نښه ده، موږ یې باید بیرته ترلاسه کړو. غوښتل مې وپوښتم چې کله دغه نښه یا دغه اصول یا د پوهه د ټکنالوژي دا چې کله د دوی نه ورکه شوه د ختیځ نه مرکز یې لویدیځ ته ولېږدېده، هلته لویې امپراتوریانې را جوړې شوې او بیا د اولسمې نه تر شلمې پېړۍ پورې په دغه پړاو کې یوه په بلې پسې ختیځ ته را اوږدې شوې، ډېر ملتونه یې لاندې کړل. دغه را اوږدېدنې او دغو امپراتوریانو د مسلمانانو او د ختیځ د ټولو ولسونو په روان او ځاني ویسا یا باورمندۍ باندې څه اغېز کړی؟
دا دوره واقعا ډېره دردونکې دوره ده ځکه آثار موږ سره پاتې دي او د روحیل نظر نه مسلمانان ډېر سخت خوږ سوي که معاصر آثار ولولئ دا ټول عصر د بحران یا فتور دوره بولی او خاصتاً که د نولسم پیری ختم ته او پس لومړی نړیوالی جګړې نه وګوري ادی په جای چې ازادي راسي عربه نړۍ چور سره انګریزانو معامله کړې وه چې د عثماني امپراتوري ځای به ونیسي دوی بیا په مستعمرې بدل شوې. په دې حال کې ځکه چې ما مو ترزیم ذکر کړ امان الله خان چې سفر ته لاړ په هند کې یا په مصر کې او ترکیې کې یا په نورو هیوادو کې یو حسیم ارکلی وسو ځکه هغه وخت کې چې افغانستان د خپل اساسي قانون جیښته نو مصر لا مستعمره وه. نو د امپراتوریانو یو لوی اسلامي فرهنګ مات کړ. لوی مثال هندوستان ته بیا پس ته به مثالونه یې ورکړو. فتوای عالمگیری چې د اورنګزیب له دورې نه ده یو عمده منبع د فتوا ده په حنفي مذهب کې او اهل تصنت ته په عموم توګه، اما د انګریزانو په راتګ سره دا فرهنګ مات شو، خاصتا اتلس سوه او پنځوسم د تغییر یو لوی مرحله ده او تاثیرات د دې په اسلامي علوم باندې به حد ډېر و. په دې مانا چې تر اتلس سوه دو درش پورې که حافظم په ځای انګریزانو لا فارسی یا دری د رسمي ژبې پیسې استعمالول، دری ټول هندوستان کې خپره وه، خاصتا پنجاب و دی کې اردو محدود ژبه وه. اردو په اوسني پنجاب کې او خیبر پختونخوا و سند کې یوازې انګریزانو دا رواج کړله. نتیجه دا وه چې فارسی خپل موقعیت له لاسه ورکړ. بله دا وه چې اکثریت شاگردان چې په دې مدارسو کې وو مسلمانان نو، هندوان هم په دې کې شامل و په ډېر وسیع توګه، او سطح د سواد خاصتا پنجاب کې چې اومده کافي معلومات لرو له انګلستان نه جګه وه، اما بېرته ټیټه سوه. مصر که هم دا رقم بحران راغی، ټول مغرب کې، الجزایر که پس د دې نه چې فرانسویانو ترلاسه که مستعمره ای که، او مرکزی آسیا په نولسمې پیړۍ کې روسانو زاری امپراتوری تر پښو لاندې کړه. نو نتیجه د دې یو عمومي سوالونه وو، یو دا وو چې مسلمانانو په جګړو کې ماتې وکړه چې مسلمانانو ګټلې وه په افغانستان کې دوه وارې، چې هم په لومړي تیری د انګریزانو دوی مات شول او اکثر خلک په هندوستان کې د اتلس سوه پنځوسم لوی خوځښت د دې ماتې محصول ګڼي، او دوم وار بیا هم په اتلس سوه اتیا کې ماته وکړه او بېرته لاړل. مرمانای دا نه وه دې باندې به بېرته راسو چې سرحدات د افغانستان څنګه وټاکل او تاثیرات یې وکړل. عمومي توګه که خان عبدالغفار خان د ژوند خاطرات وګوري، ځان ته په دوامداره توګه غلام وایي، زه غلام یم، امان الله خان سره سخگیگی وایي مو غلامی کیو خپل حق نه لرو. عکس العملونه دغه وضعیت ته مختلف توګه منځته راغلل، او دلیل د دې سو چې هم اسلامی تعلیماتو باندې یو بنیادی نظر وسي، او هم سیاسی جوړښتو باندې، او هم خوځښتو باندې.
تاسې د اتلس سوه او پنځوسم کال مشهور هندي پاڅون ته اشاره وکړه، او دا مو وویل چې دا پاڅون په افغانستان کې د انګریزانو او افغانانو په لومړۍ جګړه کې د انګریزانو د ماتې تر اغېز لاندې وشو، خلک یې زړور کړل او د انګریزانو خلاف راپورته شو، د هغوی واک یې ولړزاوه، هغوی یې ورخطا کړل. ښایي همدا علت وي چې د انګریزانو په تاریخ کې دغه ته لوی بغاوت نوم ورکړ شوی دی. د دې پاڅون په ځینو اغېزو باندې تاسې لږ وغږېده، اشاره مو وکړه. همدغه مهال کې لږ وروسته له امیر شېر علي خان سره د اختلاف له امله سید جمال الدین افغان هم مخکې دینه چې عربي نړۍ ته لاړ شي هند ته لاړ، دلته تم شو، او دا هغه وخت و چې د پاڅون نه وروسته یوې ډلې مسلمانانو داسې یو تحریک شروع کړی و چې د انګریز واکمنۍ پلوي ډېره ښه ده، او مسلمانانو ته شکر ایستل پکار دي چې د دغسې یو عادل پاچا په سیوري کې ژوند کوي. سید جمال الدین همدغه مهال کې خپله مشهوره رساله، که څه هم کوچنۍ ده خو مشهوره ده، نایچریه ولیکله. په دې کې د ماتریالیزم نظریات په عموم کې او له انګریزانو او استعمار سره همکاري په خاص ډول رد کړي او غندلي دي. دغه راستا سه اشاره باچا خان ته و خان عبد الغفار خان ته هم کڅام اغه لګوروس تر ازي خو د هغو حل زلو د کړي و برخه بریخي چې سید جمال الدین افغان په خپل وخت کې د استعمار خلاف په هند کې راپیل کړه. اوس مې پوښتنه دا ده چې د خان عبدالغفار خان نظریات او دریز د نورو هندي متفکرینو له نظریاتو او دریز سره څنګه پرتله کېدلی شي؟
اول و برخه باندې راسو بیا به برته غفار خان ته راسو که موافق اوسئ.
بله،
اول هغه خلکو چې د همکاري لاره ونیوله، لوی مثال سید احمد خان ده چې دې ته انګریزانو د سر یا موازید خان یا سردار لقب ورکړ. اده د همکاری بنا د علیګر د پوهنتون جوړولو، چې خاصتا د پاکستان په جوړولو کې، او بیا پاکستان ته له هندوستانه د مهاجرو راتک او د هغوی لوی نقش په اول لس کاله د پاکستان کې دا ډیر خاص اهمیت لري.
زما اشاره هم دې ته وه، یعنی دا د پاکستان د جوړېدو په متفکرینو نظریه پردازانو کې راځي. پیسته
بالکل، او تاثیر په افغانستان کې د حبیبه د مکتب جوړولو، ځکه امیر حبیب الله خان چې 1906 پس د میلاد کال نه هندوستان ته لاړ، علیګر پوهنتون یې ولیده او هلته په دې یقین ورسید چې نصاب د پوهنتون اسلامي ده. اقبال علی شاه د ته قرائت وکړو ماشوم و. دا هغه برخه ده چې موږ له علیګر سره تړي، او دغه مسلمان هندوستانیان لکه ډاکټر عبدالغنی او نور چې راغلل او ځینې لومړي مشروطې کې شامل و، علیګر سره یوه برخه د ارتباطات دي. دومه برخه به دیوبند ته راسو. دارالعلوم د دیوبند منځ کې یو دریز و. په څه مانا؟ لومړی وار دپاره دوی یو ځای کې یو دارالعلوم جوړ کړ چې ټول درسونه په یو محل کې کېدل، او په خوال دې نه سلسله دا وه چې یو طالب به لوی مولوی صاحبانو پسې مختلف ولایتونو پسې حتی مختلف ملکونو پسې تلل. دا یې په یو نصاب کې راوړد او بل نصاب بدل کړ. نصاب نظامی باندې مشهور ده، اما دا نظام الملک نه ده. یو بل مولوی صاحب په دوران د مغل کې دا نصاب جوړ کړی و، او هغه نصاب کې عملي علوم او نقلي علوم دا سره یو و. د دیوبند دارالعلوم په دې ومانه چې دا دینی ده، دارالعلوم د دیوبند په عین حال کې صوفي سلسلو دوام ده، او خاصتا د دوه شخصیتو، یو شاه ولی الله دهلوی چې
د احمد شاه بابا معاصر و،
د احمد شاه بابا معاصر و، او نه یوازې معاصر و، سره مکاتبې درلوده، او د دهلی په جنگ کې احمد شاه بابا سره د ډیر نږدې و، ځکه د اسلام دوام ورنه غوښته. شاه ولی الله دهلوی هغه شخصیت ده چې لومړی وار قرآن شریف په دری کې تفسیر کړ، او زوی شاه عبدالعظیم قرآن شریف په اردو باندې تفسیر کړ. دا یوه لویه صوفي کورنۍ ده، او صوفیانو منځ کې د لوی خاندانان نه ده چې هم نقشبندی، هم قادریه، هم چشتیه، او هم سهروردی څلور عمده طریقې دي د کې اجازه ورکوله. او د دیوبند مؤسسین اده د مسیح شاه عبدالغنی مریدانو، اما دوی صوفي طریقې غوښتل په خپل رویه او مسل کې ترتیب کې، نه په نصاب باندې. او نصاب راغی تمرکز او که پشپک سهه حدیثو باندې. به طریقت د دې ډیر مهمه ده، ځکه دا تفکیک د دین و دنیا په اسلام کې پخوانه و. دا دارالعلوم دوه برخه لري، یو برخه چې عمده ده تمرکز په همدې غیر سیاسي برخه کې و، او بله برخه چې سیاسي سول هغه مولانا عبیدالله سندی ده چې بیا هم افغانستان ته راغی، او خاصتا په دې باندې اخته و چې امیر عبدالله خان ته قناعت ورکړي چې آلمانانو سره یو ځای سي، او د انګلیسانو مقابل کې اقدام وکړي چې په هغه کې بریالی نه سو. او بل شیخ الهند یا په نامه د شیخ د مالتا مشهور سوی و، احمد حسین مدنی و، چې د مشهور لیکونه په نامه د ورېښم لیکونه ډېر مشهور سو، بدای تبعید کړ. اما اکثره سلسله دیوبند په عملی توګه سیاسي نه و. یو برخه خپل نصابو، بل برخه د تبلیغی جماعت و. تبلیغی جماعت په دې باعث سو چې دا ډیره لویه پراختیا پیدا کی. اساس د دې مولانا الیاس او پس دغه مولانا ذکریا پریښوده، او دغه و چې تر جنوبي افریقې پورې او اوس امریکې و انګلستانو دی کې دا برخه د دیوبند خپره سوې. نتیجه یې چې پاکستان ته راسي، اکثریت د علما د دیوبند د پاکستان د نظریې مخالف و. یوازې شخصیت دوی که ډیر مهم و او د پاکستان پلوی و، مولانا شبیر عثمانی نومیده چې د عثمانیه دارالعلوم بنیاد یې کیښود، او مولوی تقی و نقی عثمانیه د ده دوه زامن و، یوې حق ته ورسید چې مفتی اعظم د پاکستان و، او بلې لازوندی ته استاد ده، فتواګانې یې ورکړلې چې ځانمرګي روا ده. چې پاکستان جوړ سو، یوازې 450 مدرسې ټول غربي پاکستان کې و.
دا حقانیه مدرسې سمیع الحق پلارم فکر کوم هماغه ځای نه راولې،
هماغه ځای نه وتلې. او د سمیع الحق پلارم له دیوبند نه وتلې. اما باید پوه سو هغه نصاب او هغه تګلاره او تعبیر چې د اصلي دیوبند مدرسې کې په هندوستان کې موجود ده، او هغه چې حقانیه مدرسه د اکوله خټک کې ده، دا ډیر سره توپیر لري. او دا مه هیروئ چې د اکوله خټک د مدرسې لمحسین اجمل خټک و.
د اکوړې په جوړولو کې هغه ونډه درلوده،
ونډه درلوده. دا د اجمل خټک په خاطراتو کې وګورئ، داسته دا بیرته پاچاخان باندې تحلیل کېږي. د خان عبدالغفار خان یو حرکت دا و چې د اسلامي مدرسو سلسله یې ترلاسه کړله، او خپل دواړه زامن عبدالغني خان مشر زوی او عبدالولي خان کشری زوی دواړه یې راوړل په دې مدرسې کې واچول.
او د ده تعلیم د مدرسو د لارې عامېده،
د دې مدرسو له لارې نه. اما عجیبه یې په څه کې ده؟ لومړی مدرسه وه چې ژبه یې پښتو وه. دوم نصاب درې برخې درلودې، یو اسلامي متونو چې ټول په هغه کې تربیه کېدل، روزل کېدل. دومه برخه د دې معاصر علوم. اما درېمه برخه د دې چې ټول نزله پورې ده فنی تدریسات و، یعنی مسلکي تدریسات غفار خان اساس کېښود. ځکه د ویلې چې خلک باید پوه سي، او همدې دپاره عبدالغني خان یې ولېږه چې د ګڼیو کار باندې په عملي توګه پوه سي چې ګڼیو نه څنګه بوره جوړه کړي. او دا بدلېږي په یو عظیم حرکت باندې چې د پښتنو ځوانانو حرکت ده، او دا بیرته بیا تړل کېږي ځوان ترکانو سره، جدید حرکت سره په مرکزي آسیا کې، او بالاخره په افغانستان کې مشروطې کې همزمان، او ویښ زلمیانو کې.
چون آمدیم بر بخش تدریسی و مدارس و اینا، کوتا اگر بر جامعه از هرم یک نظر داشته باشیم، چون اگر وقتی که در مورد تعلیم اسلامی و مراکز تعلیم اسلامی صحبت میکنیم از هر از نظر انداختن میتونیم.
دارالعلوم ازهر یا پوهنتون ازهر یکی از قدیمی ترین پوهنتونهای جهان است. یک نظریه موجود است و تثبیت شد که مثال پوهنتونهای اروپا را تشکیل داده باشه. ای در دوران خلافت فاطمی در مصر ایجاد شد و دوامدار است، اما معلوم دار از اصل تدریس مذهب تشیع و تسنن گشت بعد از سقوط امپراتوری فاطمی. قبل از اینکه نکات دیگه ذکر کنیم، یکی از تأثیرات عمده خلافت فاطمی در مصر تعیین ناصر خسرو به حیث مبلغ بزرگ خراسان است. و در او دوران وقتی که به مصر سفر کرد، سفر به مصر در دوران خلافت عباسی منع بود. بنابرای وقتی که پس بر تبلیغ گشت، در بلخ فعال شد، اما از بلخ تبعید شد به بدخشان، و در بدخشان به حق رسید. مزارش دیمگان یکی از مراکز توجه اسماعیلی ماست. اسماعیلی افغانستان نتیجه تبلیغات ناصر خسرو و یراکین دیگه از این دور است. ناصر خسرو در عین حال یک سفرنامه را به جای گذاشته که یکی از آثار بسیار مهم است، علاوه بر اشعارش که مادرشار خود همیشه از تبعید در بدخشان شکایت داره. از هر مرکز توجه سلاطین ایوبی، خاصتا قهرمان دنیا اسلام و عرب صلاح الدین ایوبی است و سلسله که بعد از او باوجود آمد و اکثر از اونا غلامای بودن که بعدا قدرت به دست گرفتن، اکثر از اینا قسمت اول ترک بودن و بعد از یه از البانیا و بینا آمدن تا که مصر توسط امپراتوری عثمانی فتح شد. در قرن 19 یکی از مهمترین نکات از این معلوم دار ارتباط سید جمال الدین نفغانی با شیخ عبدوس که هم مفتی مصر بود و هم در یک دوره مسئولیت ازهر را باید دوش داشت. نقطه که قرن 19 مصر نشان میده بحران در تدریسات است و افراد مهمی که ظهور کردن مثل طاحسین وارکی که یکی از مهمترین نویسندگان دنیای عرب و خواستن از مصر، شکایت از اینا از تدریس مدرسه و ای که مدرسه مبدل شده بود تنها بر تبصری حاشیه بر حاشیه بر حاشیه، متون اصلی بدبختانه وجود نداشت و ای در مدرسه دیوبند هم این وضعیت بود. کمبود متون محصلین و معلمین از دوره اطلاعی تشکیل مذاهب و بحث بسیار آزاد و فراخی که وجود داشت قطع کرده بود. در دوره معاصر ما دوباره احیای جامعه اثر میبینیم، شخصیت های زیاد از الاثر فارغ تحصیل شده. مرحوم موسی شفیق یکی از برجسته ترین از این هست که در ایجاد قانون جزا و قانون مدنی متخصصین زیاد از الاثر آوردن و پانزده شرعیات ما توامیت اصلیش با پنتون الاثر بود و شخصیت های بزرگ جادی فارغ تحصیل از این بودن و تأثیرات از این به صورت دوامدار از نگاه ارتباطات وجود داشتن. بنابراین هم دوره بحران از این مهم است و هم دوره ایجاد فکر جدید و فعلا یک حرکت اساسی برای مرور دوباره به متون اصلی جریان داره و نتایج از این شاید در آینده تأثیرات زیاد داشته باشه.
چه بیرته افغانستان سره یو ډول رابطه ورکو تاسې په یوه تیره خبرونه کې ویل چې انګریزانو د دویم جنگ نه وروسته افغانانو سره عملا غوښتل چې افغانستان تجزیه کړي، خو د میوند په جګړه کې د دوی ماته د ایوب خان د لښکرو په وړاندې دې سبب شو چې دغه پلان یې ناکامه شي. بیا چې کله امیر عبدالرحمن خان واکمن شو په دغه وخت کې د ده ټول تمرکز په دې و چې یو پیاوړی مرکزي حکومت جوړ کړي، که څه هم د ده او د دینی علماو ترمنځ یو عجیبه نازکه رابطه موجوده وه، په هغې به نه غږیږو، خو علماو له ده سره د دغه مرکزي پیاوړي حکومت په جوړولو کې څه ونډه درلوده؟ مرسته یې کوله که تخریب یې کوه؟
دوه برخې لري. یوه برخه د مرستې ده، خاصتا دلته د یو عظیم عالم ذکر باید وسی چه مولوی احمد جان خان الکوزی نومیده. مولوی احمد جان خان الکوزی دو اصول پیخود، یو کتاب اساس القضات نومیده چه ده قاضیان و وظایف تاکلی دی، او بل دستور العمل ده حکام دی. ده دو کتابونه ده افغانستان ده مرکزی اداره اصول پیخود او به حد مهم دی. قضا مرکزی سوله. ما یو مقاله تلویخت کالم مخی دو تلویخت کالم مخی بدی باندی لیکلی او عجیبه ده زکت تاسو پیرتی باد باندی ده کنر ده محکمه ده پینزه کالو اسنادو زکت مخی لاغنه بدی متونو باندی نپیدل، اما دوم فکر که اوز ده یوازی پا کاغذ باندی. بلکس اغا دوره که طول شرعی احکام ده مثال پتوگه ده میراس پا برخه که عملی سول، او محکمه که خزه حضور درلود دعوای کول اسوه، او ده هندو او مسلمان ده قاضی پا حضور که تفکیک نو. اما لطولون مهم دعوه چه قاضی حق دیده ندرلود چه لخبل کوره یا لجومات نفیصله وگی، یوازی قضال دفتر نفیصله که، او حاکم حق دیده ندرلود چه قاضی پا کار که مداخله وگی، او هم دارنگ سلسله و چه طول فیصله دی قاضیانو چه که دل بیا با مراتب بانده تل تل کابل پوری. او دې باندې تجدید نظر کېده. دا یو اساس چې ډېره مهمه برخه ده. بله برخه معلومدار دا وه چې خاصتا د تضاد له نظر نه ملا مشکی عالم سره عبدالرحمن خان په تضاد کې راغی. ملا مشکی عالم هغه لوی علمي او عرفاني شخصیت د افغانستان و چې د امیر شېر علي خان خارجي وزیر به د بالای سر تر کته ته او د ده از جلو بینی و چې رای وړي د امیر حضور ته بی د ملا مشکی عالم له مرستې نه محمد جان خان وردک سره احتمال د دې چې کابل انګریزان تخلیه کړي ډېر لږ. به هر حال ده د زوی که محافظه پزای ملا عبدالکریم نومېده تر نظر لاندې د غلڅیو لوی پاڅون وسو او په هغې په نتیجې کې هغه کورنۍ ماته سوه. له بلې خوانه مناسبات ملا نجم الدین سره و چې پسته درد د ملا صاحب په نامه مشهور سو او هلته ډېره دلچسپه ده ځکه چې ملا نجم الدین لاړ قبایلي مناطقو کې
او امیر عبدالرحمن خان نه وتښتېده په اصلاح تبعید،
اما اجازه د جهاد له ده نه وغوښته ځکه چې بی د امیرالمؤمنین له اجازې نه د ځان په دې نه باله چې جهاد وکړي ځکه چې وتښتېدم په دا و چې یو له دې له شاګردانو نه ویلي وو چې که عبدالرحمن خان به په لاس کې راسي سترګې به یې لندې کړم. او امیر عبدالرحمن خان یو ډېر سخت د جاسوسي شبکه درلوده. نو دوه برخې ته چې لاړ شو، یو عبدالرحمن خان شرعي اصول عملي کړل په ټول افغانستان کې، بلې خوا نه بد میراث دا و چې د هزارګانو د تکفیر حکم صادر کړ او دا هغه سلسله ده چې له بدې مرغه نه تر اوسه پورې ډېر وخیم نتایج دي. بیا که د حبیب الله خان او امان الله خان په دورې کې راسي بیا روابط بدلېږي، هغه باندې نورې تبصیرې کولی شي.
و کوتا البته این برنامه کمی طولانی هم شد، ولی یکی دو سوال مهم مانده که ایره میپرسم. شما قبلا از در حال از قانون اساسی در افغانستان صحبت کردین که بسیاری از کشورهای عرب و حتی کشورهای که حال پیشرفته هستند یا مستعمره بودند یا قوانین خود نداشتند. هرچند من میفهمم که قانون اساسی 1343 را موسی شفیق از فارغین ازهر و پدر اونا مولوی ابراهیم کاموی اینا نقش بسیار عمده در کنار سایرین داشتند. در اولین قانون اساسی افغانستان نقش علما چی بود و اصلا ایره کی طرح کرد، کی تصویب کرد و چی گونه تصویب شد؟
به مهم بود، اما قبل از این دو متون دیگر من خدمتتان ذکر میکنم که مهم است. یک، در دوران عبدالله خان تمام منابع عمده فقه حنفی در پنج جلد برام سراج الاحکام یک جا شد و در دوران امان الله خان او مجموعه از طرف یک گروپ علمایی که در حدود 10 تا 20 نفر بودن تهیه شد. بعد از او تمام از اینا به صورت مادوار خلاصه شد در دو جلد، سر حقوق و سر جزا به نام تمسک القضا. علما در ایجاد قانون اساسی افغانستان نقش عمده و اساسی داشتن. هر ماده از طرف از اینا تصویب شده و سه بخش بودن. یکی بخش علمای افغانستان که خواستن علمای قندار و کابل، مولوی سید عبدالواسع، مولوی سید عبدالرؤوف و غیره، که مولوی سید عبدالرؤوف آثار شما سراج الاخبار امرش آشناستین نقش عمده داشتن. دوم علمای هندوستان بودن که اینا هم در تماس بودن و سوم یک قسمت از علمای عثمانی یا بعد از او ترکیه بودن. یک مشاور غربی در این سلسله وجود نداشت، نه برشان مراجعه شده بود و نه از پیششان الهام گرفته شده بود. یکی از منابع الهام معلوم دار قانون اساسی ترکیه بود که از طرف ترکای جوان عثمانی تهیه شده بود و در این بخش محمود طرزی عضویت داشت که محمود طرزی در دمشق در این القا شامل بود و در مرحله بعدی از این محمود طرزی موجب از این شد که جمال پاشا یکی از کلانترین قماندانای و یکی از چهار تنی که حکومت ترکیه را اداره میکردن باعث مشاور به افغانستان بیاید و قسمت پیشنهادا بر ایجاد بانک، سلسله خط آهن و تغییرات دیگه در افغانستان تهیه شد. اما قانون اساسی ما مطلق نتیجه یک تفکر علمای معاصر ما با همکاری علمای هند و علمای عثمانی بود.
خد اوس برا شده تا چه ختیز آسیا هند دوی هم تقریبا لورت بهیرونو نتیر شوی دی استعمار زپلی دی دیره خو اقده اخپل پری خوده اوس گورو چه پر نوی روحیه سر مخ پولان دی روان دی و پر مهم قدرتونو بدلیگی مسلمانان تا داوی تجربه سنگ گتوره پریوته لیشی.
مسلمانان تا لومنی خبره بده که دا چه برد اخپل تمدن سر آشناسی مک پرده سیوی دا عمده اشخاص چه متاست ذکر وک په داخل د افغانستان کې د مثال په توګه زه چې پوهنتون د ریاست شرف ته خدمت مې درلوده د شرایطو پوهنځي کې یو نفر استاد نه و چې مولوی احمد جان خان الکوزی یا مولوی عبدالواسی یا مجموعه د سرج الاحکام باندې پوی ابن خلدون او ابو ریحان پریک د عرفی مذهب عمده شخصیتونو باندې پوه نه و او دا یوازې پوهنځی و چې یو تداوم مې درلوده که نن اکثر مسلمان ځوانان نړۍ کې پوښتنه وکوي غربی متفکرون ته مراجعه کوي ایموږ هیر سوی تمدن ده او برته باید تاریخي حافظه مو ګرځوو دا یو برخه ده. دوم په دې باندې پوه سو چې اسلامي تمدن په ځان باندې باور یې درلوده از این باور یې درلوده ځکه ټول پخواني ادیان خاصتا یهودیت عیسویت او نور پیغمبران چه با قرآن شریف که ذکر سوی دی حضرت آدم نه تر پیغمبر در آخر زمان خپلا برخه درلودل دوی مسلمانان گردن او په تمدنو کم هین رقم فکر بود چین تمدن تا روم و یونان تمدن تا پارس تمدن تا یا دهن تمدن تا با قدر کتل او بیترین اخیستل ضروری ده چنن لیو خوانه خپل ریخو باندی پوسو او لبل خوانه پوسو چه پوسنه نره که کغوارو مخکل آرسو څه رقم نصاب باید ولرو څه رقم باید اقدامات وکړو څه م په کار دي پوهنتون د کابل نه ما شروع کړې وه او په دوامداره توګه د ولسمشري دوران کې ما ویلې چې ما یوازې انجینیر په کار نه ده ما افغان انجینیر په کار ده او مسلمان انجینیر مې په کار ده همدا رقم ډاکټر ځکه بې له دې نه چې دا مشترکه پانګې باندې باورمند اوسو مخکې نه سو تلی بل زه فکر کوم چې پنځمه دوره د اسلامي تفکر واقعا پروتک ده ځکه اسلام پیژندنه په بنیادي توګه د شل کالو کې بدل سوی ما په دې دوه نیم کالو کې زه ډېر آثار ولوستل او ډېر خوښ سوم ځکه لومړی وار ده چې مسلمان او عرب عالمان چې په ژبې باندې پیږي لومړني متون لوستی سي او ټول د ژبې په رموز او د دې لویو عالمانو په اصول د تشریح و دې باندې پیږي په بینولي ژبم لیکنې کولی سي او کوم عقده نه لري دغه لازمي ده او افغانستان کې باید دې باندې واقعي توګه راسو نن تر 2040 پورې څنګه د اسلام تعبیر کوو څنګه خپل مذهب باندې پیږو آیا محدود عکس العملونه چې د هند استعمار په مقابل کې سوي د هغه په چوکاټ کې موږ مخکې سو د عقدو چې د پاکستان په ټولنې او خاصتا مذهبي ټولنې کې دي په هغو باندې مخکې سو یا خپل تګلاره په ډېر اساسي توګه په دې درک سره چې اسلام زموږ یو عظیمه پانګه ده تمدني پانګه هم ده یو لوی اساس دی موږ د ملي وحدت ده چې ټول هم سره ټولوي په دې اساس باندې ځو دغه یې نتیجه ګیري ده چین په ډېر افتخار سره کنفیوشس بیرته ژوندی کړ هند خپل لرغونی تمدن باندې فکر کوي اما ټول کوښښ دا و چې مدرسې او د مکتب تضاد لرې کړو جومات و مکتب سره وتړو اسلامي تمدن سیاسي فلسفې له نظر نه ولسواکي ده ځکه وخت چې وایې چې شورا او اجماع باید وګورئ چې د دین ساتونکي پرته هر مسلمان ده او په قرآن شریف کې بار بار آیا نه دي راغلي چې وایې قیامت په ورځ کې هر فرد ځواب ورکوي هغه ورځ کې نه خور ده نه مور ده نه ورور ده نه پلار ده نه قبیله ده او دا معنی څه ده عقل په منیتوب کې نه باید عقل په کار واچو ځکه چې موږ اساسات د شرع د فقه د اصولو په دې باندې دي څنګه د خدای جل شانه په اوامرو باندې او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سنت باندې یو ټولنه او یو تمدن ایجاد کړو په دې لارې باندې بیا خپل تګلاره پیدا کولی شو او دې کې ټکنالوژي او دا نور شیان وسیلې دي او وسیله او هدف سره متر چې دا اسلامي ده او دا نه ده.
ډیره مننه استاده. فکر کوم چې جنبندی وشوه او بلې خپرونې ته چې زما هدف و اصلي او هغه د بشري پانګې ماهیت او څرنګواله دی هغه ته یوه ډېره ښه لاره جوړه شوه. بله خپرونه به په دې ولرو، دا به په همدې ځای ختم کوو. بسیار تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی از حضورتان در این برنامه ها. این شماره را در همینجا به پایان میبریم.
تشکر نهایت زیاد از جناب شما و تمام شنونده. یکی از خواهشات به نسل جوان ما ایست که واقعا خداشنا بسازید. یک سرمایه عظیم دارین و امروز خوشبختی ایست که با موجودیت اینترنت و وسایل مواصلاتی کار را که ما در تحقیقات وقت که سر طبقات صوفیه یا تاریخ شریعت یا اینا انجام میدادم 30 سال پیش یا 40 سال پیش که ماها میگرفت امروز در ساعتها انجام داده میتونیم. بخیر و سید تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.